شپاش به جشوی دست دی ردو پا ماشمانه خبری مجله که مزاحمت چی بر کور بایم. السلام علیکم. با تختی که برخی که می رحمت صافه را سرم رستن دویده بودی نیم ساعت خپروانه که با اوران دی واوری چی ده قطر پا پلازمینه که ده سولی پا خبرو که ده طالبان مهم کس ملا برادر برخنش یخیستله. ده افغانستان پاره نورگرن مطالب لرو خلومره با خبرونو تا تم شو. سالی محمد سالی اوروی.
زلمای خلیلزاد وای د ملګرو ملتونو لبندیزونو یده طالبانو د مرکچانو د مافیدو پر مسله بحث وکړ. افغانستان سبا له آیرلند سره خپل دویمه شلاوره مسابقه کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د ملګرو ملتونو له بندیزونو یې د طالبانو د مرکچیانو د معافېدو پر مسله بحث وکړ. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې په دې اړه نن په انقره کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد لیکلي په دې کتنه کې له کابلوف سره د ملګرو ملتونو د سفرونو له بندیزونو د طالبانو د مرکچیانو پر معافېدو هم بحث وسو، څو دغه مرکچیان وکولی سي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. شغلی خلیلزاد ویلی په نننوی باسونه کې سلا وسو چې د سولې حادثه هغه وخت پر مخته کوي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د ترکیه لپاره د روسیې سفارت ویلی چې دا کتنه نن په انقره کې د روسیې په سفارت کې سوي ده. د خلیلزاد په باور افغانستان باید یو متحده ټول شموله ملي مرکچې ډله معرفي کړي چې د حکومت او نورو افغانانو استازي پکې شامل وي. جمهوری ریاست وی د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمیشنرانو د لیست د سپارلو موده نن شپه پای ته رسیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د لیست تر بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څیړل کیږي او بیا به وروسته د کمیشنرانو د ټاکلو پروسه پیلیږي. ولسمشر تیرې اونۍ د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه د یوه فرمان په صدرولو سره توشیح کړه. د دغه فرمان له نافذېدو سره سم جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو د لیرې کېدو اعلان وکړ. افغانستان سبا شنبه د آیرلند پر وړاندې خپله دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 5 ویکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه به 5 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي.
کرکټ لوبلا د ایرلند کرکټ ملي لوبلا سپا درې شلاوریزې 15 اوریزې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي چې یا د ټولو لوبې به د افغانستان په کوربتوب ترسره شي.
سبب د هندوستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازیګر 5:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د بغلان ولایت مرکز پلوخمری کې نن مازیګر د ماین 14 سوې ده. د والی ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل چې 14 په یو رنجر موټر پورې د یو نشلول سوي مقناطیسي ماین و د هغه په خبره په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سنبال اوبتل هم برخه ولري. د ایران دولتي آژانس سیرنا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي څه باندې 30 کښتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادي نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې وویل په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات، د وسلو ازمایل، دغه راز د تجهیزات او پرسنل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پوځ به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ سوی اوبتل هم وازموي چې تیره اونۍ فعالیت پیل کړ او په کروز میزایلو سمبال دی. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري په امریکا کې دیره مذهبي مشر فتحالله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2016 کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوې ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک یا هم هوایي ځواک کې دندې لري. اعلامیه وایي پولیسو د ګولن د مشکوکو ارتباطیانو د ټلیفوني مکالمو د څېړنې له مخې د تېرې شپې په نیمایي کې د دغو کسانو نیول پیل کړل. دا له څرګنده نه ده چې تر اوسه څو مشکوک کسان نیول سوي دي. په ترکیه کې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر 70,000 ډېر کسان نیول سوي او محاکمې ته انتظار دي. او د روسي د پلازمینې مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړ. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د لیفور توفو سیمې محکمې نن د پاول ویلن د مدافع وکیل هغه درخواست چې دی دې په کور کې نظربند سي رد کړ او د ویلن توقیف یې د مې میاشتې تر 23 پورې تمدید کړ. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکوف وویل د محکمې د حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلینډ، کاناډا او برېټانیا تابعیتونه لري د ډسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. د شایي د محکومېدو په صورت کې په 40 کلن بند محکوم سي.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو مرستیال او مهم کس ملا برادر نشي کولای چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د سولې په غونډه کې برخه واخلي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. تمه ده چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د استازو یو لیست جمهور ریاست ته وسپارل شي چې ترې یو شمېر کسان د شکایتونو خپلواک کمیسیون لپاره غوره کړي. پر نورستان درنې واورې ورېدلې. نن د هود دریمه په کابل ښار کې د شوروي ځواکونو د یرغل د پاتون 9 کال
د کابل د خلکو عکسالعمل او قیام خودجوشه و
دا به هم واورې چې اسرائیل فضایي سپوږمکۍ د سپوږمۍ پر لور وتوغوله. طالبان وایي چې د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر به را روانه اونۍ کې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو نن په یو بیان کې وویل چې په امریکایي پلاوي کې د ملا برادر د کچې استازی نشته. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ملا برادر د سفر د لازمو اسنادو د نشټوالي او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د قطر په غونډه کې ګډون نشي کولی. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
تمه ده چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو د خبرو 15 پړاو د روانې دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی مشري به د قطر د دفتر سرپرست رئیس شیر محمد عباس ستانکزی کوي. مخکې له دې ویل شوی و چې د طالبانو د پلاوی مشري به د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر کوي چې څه وخت مخکې د پاکستان له یو زندانه خوشی شو. خو رویټرز خبري آژانس د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو د نشټوالي او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بېلابېلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې د قطر په غونډه کې د ملا برادر په سویه کوم امریکایي چارواکی ګډون نه لري، نو ځکه د ملا برادر ګډون ته هم اړتیا نشته. مجاهد په یو خبر پانه کې وویل د قطر خبرې به بریالۍ وي، خو د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیان زیاتوي چې د ملا برادر لخوا د طالبانو ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو د پرمخ بیولو صلاحیت لري. ملا برادر څه موده مخکې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لارښوونې سره سم یو 14 کسیز مرکچی پلاوی معرفي کړ چې مشر یې شیر محمد عباس ستانکزی دی او د انس حقانی نوم هم پکې و. اناس د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور دی چې د مهال په افغانستان کې بندي دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د نوموړي د خوشی کولو هیڅ کوم پلان نشته. د دې پلاوی په نورو غړو کې د مولوي ضیاءالرحمن مدني، مولوي عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخا، متیول حق، نورالله نوري، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق نمونه یاد شوی دی. ده طالبانو یوی سرچینه دی جمعه پورز ازاده رادیو تا ویل چه ده پلاوی یو شمیرغری تر اوسا لپاکستان قطر تا ندی رسیدلی. تمده چه لپاکستان با امیر خان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور او متیالحق قطر تا ولاد شی. ده سرچینه وی چه طالبان لامریکای پلاوی سره. د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې ګڼي. سرچینه زیاتوي دا کسان به چې د خبرو تخنیکي چارې هم سنبالوي د قطر له غونډې یوه ورځ مخکې سره کښېني او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالویش او د دې تضمین د برابرولو په اړه چې د افغانستان له خاورې به تروریستي ډلو ته د کار اخیستو اجازه نه ورکول کېږي او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم د قطر د خبرو تمرکز به د افغانستان د سولې پر مسله وي، خو د افغان حکومت په استازیتوب هیچا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او ځکه یې د سولې د خبرو لپاره یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړه، خو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي دي او وایي چې د دوی د خبرو اصلي لوری امریکایان دي. زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پیاوړي او غښتلي ټیم جوړولو ته اړتیا لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې دا ډله بدلېدای شي. حکومت هم همداراز ویلي دي چې د سولې په اړه د اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې په 26 نېټه په کابل کې یوه لویه مشورتي جرګه جوړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د تحریک مرستیال ملا برادر به د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. څه باندې درې میاشتې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو څو تنه د پاکستان په کراچي کې د قائد اعظم په نوم له هوایي ډګره ګرځول شوي چې په فارس خلیج کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد په ټلیفون را سره دی. آزاد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. کورودن آزاد صاحب، ستاسو په باور څه شی د دې باید شوی چې ملا برادر چې طالبانو د قطر د دفتر مشر هم ټاکلی د دوشنبې د ورځې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي؟
زه په دې اند یم چې دا قضیه دوه بوده لري. یو دا چې تر اوسه پورې څومره مذاکرات سوي دي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، او یو یو نیم میاشت وړاندې چې کومه اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه په هغه کې چې کومې غوښتنې مطرح شوې وې، ډېری غوښتنې موږ داسې تحلیلولې چې د پاکستان غوښتنې دي، معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هېوادونو په وړاندې باید استفاده ونیسي او دغسې نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی، زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیات په ښه ډول یو ډول نه تحقیق وکړي، چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونیسي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو، په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه شي ناست کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، هلته ځایونه ورکړي دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، په هغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانېږي چې سره دې چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او اونۍ دوی مخکې افغانستان حکومت هم بحثنی اشاره وزارت لادرس ملگر ملت هم به شورا تا بلا چه یه وشتنلی که اجازه لیمه چه تا چه به طور لیسی دیگه برای دونید ونس پانیشی یا ونس که صرف فرد نوکی نو در قدوار برخی دری بایسی بیدی چه ملادادر براستون که مزاکرات که مدبا نخلی.
آزاد سبو بخشی در تلفون جاگ یو چه خراب سوایده، خو که چیرته دی پوښتنی ته راشم، که د تور لیست خبرې وي، د ماسکو په غونډه کې هم تیره میاشت چې کومو طالبانو برخه اخیستې وه، څو کسان یې په تور لیست کې شامل وو، نو چې دومره لرې تلی شي تر ماسکو پورې تلی شي، نو له پاکستانه خو دوهې ته تګ سخته به دومره نه وي؟
بلی وو، اصلا د کابل د دومې پروسې وروسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دومه پروسه کې طالبانو ته بې قیده او شرطه وړاندیز وکړي، دلته یوه استثنا موجوده وه چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمنځ هغه همغږي چې کچېر طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي او مخامخ خبرو ته کښینی، نو بیا دغه استثناء وا پکې چې په یو څو تور لیست کې هم وي کولی شي د افغان حکومت سره تر چې بې قید او شرطه موضوع راځي دغه مسله وکړي. لکن کله چې وکتل سول چې سره د دې چې نړیوال د همغږي د افغان حکومت سره لري او د منل چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې تر سره شي یا د رهبریت لاندې وي، اما ولی د سول په ځانګړي ډول د مسکو ناشته چې د افغان حکومت سره نه یوازې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کړي، نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول، کله چې افغان حکومت دا دریز ونیول چې هغه کسان چې په تور لیست کې دغه بل سفر نشي کولای، دا د مسکو د ناس چې وروسته دا کار سوی دی او هغه و چې په اسلام آباد کې چې کومه ناس فیصله کړې د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ هغه هم لغوه شوه. نو کله چې د افغان حکومت لخوا دغه دریز ونیول سو، زه فکر کوم دغه نه وروسته دغه د تور لیست کسان چې اوس سفر نشي کولای دا پریکړه عملي شوه.
بله، راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستان غوښتي و چې ملا برادر له بنده خوشی کړي. که چېرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د ده د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندانه خوشی سوی وي، نو بیا خو د ده خوشی کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولی شي چې دی سفر نشي کولی؟
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه ده هغه وخت مطرح سوه کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي چې ملا برادر دا خوش شي له بنده، د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه وه. طالبانو نورې هم ډېرې غوښتنې د زلمی خلیلزاد څخه کړي دي، په هغو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش غوښتنه سوې ده، همدارنګه د تور لیست څخه د ایستلو غوښتنه سوې ده، چې څنګه د بندیانو د خوشي کول. یو په هغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړي چې ګواکې یو ډول هغه ګرین لایت یا زرغون څراغ وروشي چې معنا هغه تفاهم چې رسیدلی پیغو کې وبته ده غمده، نو دا برخه عملی سوه. دغه د خلاصون سره سم طالبانو نوموړی د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکی، اما کله چې افغان حکومت بیرته یو ټول مهم رول هغه لوري هغه خوا چې د دې جګړې مهمه خوا ده او د دې مذاکراتو باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده همدغه حکومت د تصمیم باید ونیسي. ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیم نه ده یا د نور ګاونډي هیوادو سره نه ده. او کله چې افغان حکومت دا احساس کړل چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول سوی ده، یا د افغان حکومت سره همغږي نه کیږي، یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د دې حیات هلته ورغی امارات ته لیدنه یې ورسره ونه کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې دوی توانېدل چې خپل مشروعیت وښيي بیا یې دا هڅه وکړله، دا غوښتنه یې وکړه چې باید دا کسان ونشي کولای چې سفر وکړي. او همدا د دې باعث و چې اوس د دغه بند کې اوسېدل یا له بنده د باندې هیڅ ډول اغېز نه لري په دې مذاکراتو کې.
بله، ښاغلی اسد مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اساسي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته به مخ کړو. هغه کسان چې جمهوري ریاست د انتخاباتي بنسټونو له استازو او د ګوندونو له استازو غوښتي و چې ارګ ته معرفي کړي، هغوی ټاکل شوی ده چې نن معرفي شي او له غور وروسته به جمهور رئیس یو شمېر کسان د انتخاباتو د کمیسیونونو د مشرانو لپاره یا د انتخاباتو د استازو لپاره وټاکي. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست لا بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې سوي دي. د نوی قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت شوي سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري، څو ولسمشر له دې ډلې نه دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او دوه تنه یې هم د دغو کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلي چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کېږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ترسره سول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوي چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په څړلو بوخته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رایه ورکړي.
غوښتنه هم له ګوندونو څخه هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، د هغوی بکګراوند، د هغوی ظرفیت، د هغوی پاکي او تقوا، او دا چې هغوی څومره دغه ملي نهادونو د غړیتوب لپاره دوی برابر دي، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل سي چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې د راغلي شرایطو په پام کې نیولو سره رای ورکول کېږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلومه سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د نورستان مرکز تلات مرکز ته تللی لاره په لسګونو ځایونو کې برف کوچونه بنده کړې ده او د اسداباد او پارون لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د نورستان چارواکي وای دوی په ولایت کې دننه دومره وسایل نه لري چې د غواورې پاکې کړي، نو له شاوخوا ولایتونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. له سیمې د اساسي رډو خبریال روح الانوري له نور تفصیل سره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیات واورو ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سلواتیا سم تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا 10 ځای برف کوچونه راغلي، یو څو پوستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جاني تلفات نه لرو، خو پوستی ویجاړ کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې. چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي، له ننګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ عاجل اقدامات شروع کړي دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونو غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسته ولیږي. خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېری واورې شوي، برف کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات وخت شوی دی، د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلي اکثر لارو کې مشکلات شته دي، واوره ډېر زیات شوی دی، د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني ته رابطه نه کیږي. موږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازدیګر راپدې خو بند دي، تبان خلک تګ را تګ نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چین هلته خو حکومت دی، مرکز دی، د یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزو مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې لامل یې برف کوچونه راوځي، سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
نن د کاب دریمه ده. لننه نه د شکاله مخکې د شوربي څوکونو د ارخل پر ضد د کابل شاریانو پاتون کړی وو. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خونړي پاڅون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د د کابل د چندول د سیمه خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاتون ثابت کړ چې افغانان هیڅ کله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمه دکاندار حاجی خان علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پاتون خاطرې داسې بیان کړې. هغه وای په 1950 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو. خلک تر کوټ سنگي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون کړو او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خلیل لاس ونیو. دغه پاتون مرګ شو بل هم درلوده. خپله مې په دشت برچي کې نه د دغه سیمې خلک د پخواني شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاتون یوه لویه تاریخي حماسه بولي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په دریمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې بیا دغه پاڅون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کېږي چې شوروي ځواکونو دغه پاڅون په ټانګونو او تیارو سخت وځپه او غلی کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د ده په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاڅون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شروع سو. افغانانو په اتلولي سره په پاڅون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان سول، په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاڅون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوش او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي دخوا او د هغو دخوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو و او هغو قهرمانان د خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی ده.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د سپوږمۍ پر لور وتوغوله. دا بیړۍ سپرلی نه لري. نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د اسرائیل لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $1 million په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سم دستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه له هر څه مهمه دا ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولی دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دو میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کینی. د امریکا هوایي ځواک هم خپله یوه کوچنۍ تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه. دفتانه لیکي د قطر په غونډه کې د ملا عبدالغنی برادر نه ګډون به د طالبانو ترمنځ اختلافات پسې پراخ کړي. سمیع الله حلیمی تندر له سمکنیو ولسوالۍ لیکي خدای پاک دې وکړي چې له طالبانو سره د دوشنبې د ورځې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان په واک پسې ګرځي کله به هم سوله ونه کړي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش څخه پر استولې سمس کلی کې مشورتي لوی جرګې ته باید داسې کسان وټاکل شي چې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. او نصیر احمد له زابل یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دی لیکي د شینکۍ د سره غره لاره واورو بنده کړې ده. ازادي راډیو دې زموږ خبر تر چارواکو ورسوي. خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د خبری مجله همدلته سرته ورسېده. بل خبری مجله لرو. ستار فروغ وړاندې کوي. او البته ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ سپه دولس